دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال رادیو په 9 ساعته خبرونه په پیل کې زه ستاسو کوربا ګل ایازم. نن د خالی ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري میاشتې 2 منټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. یو څو سندر هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. د قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې غړو پرون په مومندو کې ځایي مشرانو سره ملاقاتونه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده او عراقي ځواکونه وای په رمادي کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو لپاره عملیات کوي. اوس د خبرونو تفصیل. دا قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ځانګړي کمیټې غړو پرون په مومندو کې ځایي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. په دې ملاقاتونو کې ځایي مشرانو خپل وړاندیزونه هم وړاندې کړي دي. د دې نو وړاندې یاد کمیټې د زیارت پر د قبایلی سیمو دورې له باجوړه پیل کړه او د هغه ځای مشرانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د قبایلی سیمو حیثیت په یو شپه کې نشي بدل دی، بلکې په دې کې به وخت لګي. بلخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحاد د یاد کمیټې خلاف یو جرګه هم رابللې ده. پښتونخوا ولسی تحریک نن په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود نن مشال رډیو ته ویلي چې په نننۍ غونډه کې به سیاسي ګوندونو ته د اقتصادي رادارۍ په حق له خپل سفارشات وړاندې کوي. نوموړي په نننۍ غونډه کې د ګډونوالو په اړه ویل
پدې کې به وزیر اعلی صاحب راځي انشاءالله، پدې کې به سپیکر صاحب راځي، پدې کې ټول د پښتنو منتخب خلک پدې صبح کې د کریډور په والا سره بالکل په یو خپل شي او خپل حق وغوړو. هغه حق چې پاتې شته مې بل نواز شریف اعلان وکړو بیا مکمل دوکاو کړل.
د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د سیاسي ګوندونو غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانسته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په سخت ټکو کې غندلې ده. د ارګ خبر پاڼه د خاغلی غنی په حواله وایي پر بیګونه خلکو داسې ټیرورېستي حمله په هیڅ دین کې توجیه نه لري. په کابل کې تیر ورځ په یو رستورانت کې 14 دوتنه وژل او 15 تنه یې ژوبل کړ. په خبر پاڼه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکراتو ته اشاره شوې او ولسمشر غنی په حواله ویل شوی چې د افغانستان د دولت او خلکو لپاره هغه کسان د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري چې بے ګناه انسانان وژني. ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د رواني میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې خبرې وکړي. د خبرو تمرکز به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په څرنګوالي وي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لاره هواره کړي. د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد پرون مشال اړتو ویل د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونه او پتیره پاکستان باید د مذاکراتو ته رښتینی وسی.
منګه به د سولې علي شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو. امید دی چې دغه ځله منګه دغه ناستې چې دي دا د تصمیم ګیرۍ مرحلې ته ورسیږي او په سوله باندې منتج شي.
نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې د سولې مذاکراتو په حق له خبرې کوي. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سوار لسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت ویان عطا الله خوګیاڼي پرون مشال رډیو ویل چې دا کسان په اچین ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په عملیات کې وژل شوي دي.
تیرو څلور ساعتونو په ترڅ کې په ننګرهار کې 25 داعش وسلوالو کې مرزوب له اړولې ده. په دغه بریدونو کې چې تېره شپه د چین ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ترسره شول، 14 داعش وسلوال وژل شوي دي او 12 نور ټپل شوي دي.
په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې پر ضد فوجي عملیات له تیرو 15 ورځو راهیسې روان دي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. عراقي ځواکونه وای په رمادي کې د خپل واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د مندلو عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ګڼ شمیر ملکی عراقیان چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي. ویل کېږي چې یو شمیر کورنۍ له ویرې سپین بیرغونه پورته کړل او ځینې خلک له سپینو بیرغونو سره له خپلو کورونو راووتل. د عراقي د عراق حکومتي ځواکونو د تیر یک شنبه په ورځ د خار د مرکزی سیمو د نیولو اعلان وکړ. رمادي د عراق په لویدیس کې د انبار ولایت مرکز دی. د رمادي د پولیسو مشر ویلي چې د خار د تالاشۍ او پاکولو په عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دیش مشکوک وسلوال چې غوښتل یې په عادي خلکو کې پټ شي نیولې دي. د امریکا په مشرۍ کې د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یې څلورشت هوایي بریدونه ترسره کړي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې بمباري کړې ده. د ائتلاف په یوې اعلامیې کې چې تیره ورځ خبره شوه راغلي چې د تل افار سیمې ته نږدې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه سنگرونه او څلور پلونه چې دې ډلې ترې کار اخست له منځه یوړل شوي دي. نور بریدونه د عراق په شمال کې د موسل ښار شاوخوا او همدار زرمادي ښار ته څیرمه شوي دي. فرانسوي الوتکو بیا د شام په روقه ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو زیرمې په نښه کړې دي. د حملې په داسې وخت کې شوي چې د فرانسوي دفاع وزیر په اردن کې هغې اډې ته ورغلی وو چې له هغه ځای فرانسوي الوتکې فوزي عملیات ترسره کوي. او وروستۍ خبر د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بلتون غوښتونکي پر یو بل تورون لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوي اوربند یې مات کړی دی. د اوکراین فوج پرون وویل چې د پنجشنبې له ورځې راهیسې په ختیځ دونیتس کې د دوی په مرکزونو دوی حملې شوي دي. په دې حملو کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
درنو اردن کو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی خبرونه مواورو دل تاسو کول شي چې د مشال رادیو ټول خبرونه په پانه مشال رادیو ډاٹ کام هم دراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې غړو پرون په مومندو کې ځای مشرانو سره لیدنه کړې ده. په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي دي. د افغانستان عالي شورا د سولې عالي شورا وایي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لار هواره کړي.
هغه شرایط چې مخالفین لري چې معقول شرایط وو هغه به منلی کېږي، چې غیر معقول یا عملي نه وو په هغه باندې به ټینګار نه کېږي.
په پاکستان کې ترهګر ولې په دې هیواد کې پر فوزی عملیاتو سربېره خونړۍ بریدونه کوي؟
دې جنگ جوړې چې کوم دي ډېرې خورې دي، نو دا داسې په لنډ وخت کې د دې ختمولو یا د انجام تر سوال مشکل کار دی.
د اکسفام ادارې 400 انتظامی ته په سیلاب کې امدادي کارونه لپاره ضروری آلات ورکړي. د دې ګټه بچوي
په سیلاب کې خو ډېر سامان پکاري، هغه سره ډېر عمله هم پکاري، کوټم پکاري، خو کم سه کم هغه دومره یو سامان زموږ سره شته چې موږ په هنګامي آلات کې دا استعمالوي شو.
په کوټه کې د باکسینګ لوبي د یوې اکیډمۍ حال هم درکو.
دا شاګردان مې په ډپارټ کې راسي، نو بس دا کوشش کوم چې اکیډمۍ مې په شاګردانو آباد شي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو سو سندري هم لرو لمشا لاړو سره. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی خبرونه کې مو واوریدل چې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په مخه جوړ شوی ځانګړي کمیټې غړو پرون په مومندو کې ځای مشرانو سره لیدنې کړې دي، الته ویناګانی هم کړې دي. د دې تفصیل به اخلو له سیمې د مشال اړو خبریا شانواز ترغزین چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دي. شانواز استړی مشه او سار مو په خیر. شانواز کدار ته وایي چې د وزیر اعظم لخوا چې کوم کمیټه جوړ شوی و هغه د چهارشنبه ورځ نه د باجوړ د سیمونه دوره پیل کړی و او پرونی په مومندو کې ځای مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. نو که د دې ملاقاتونو لږ حال راسه شریک کړئ.
ډېر مننه. تیر ورځ په باجوړ ایجنسی کې بیا پرون په مومندو ایجنسی کې هم هغه دواړو سیمو ته دورې کړې دي. دا کمیټه چې شرانه سره تاجر صاحب کوله، نو هغه کمیټي خو دغه مشرانو سره ولیدل په هغه ځای کې د پولیټیکل انتظامیا په چې کوم نغري هغې ورته مشران راغوښتلي وو په هغې کې سیاسي ډلې هم وې د هغې تر څنګ سماجي ډلې هم پکې وې او زیاتره پکې داسې زده کوونکي هم وو چې هغې هم خپل کوشش کاوه چې موږ هم ورته خبره وکړو د قبایلي سیمې د راتلونکي حیثیت لپاره خو سرتایي صاحب په دغه دواړو ځایونو کښې داسې خبره زیاته کوله چې ګنې هغې به د قبایلي روایتو او رواج ته ګوري او له هغې مطابق به وروسته بیا کومه داسې یو فیصله چې به د ټولو قبایلي سیمې دورې وکړي د هغې وروسته به بیا کومه داسې فیصله کولی شي چې په دې ځای کښې د فاټا اصلاحات دې څنګه وشي. نو په دغه خبره باندې چې هغې ویل چې ګنې یاره موږ به د رواج او یا روایت ته ګورو او ستاسو روایت او یا مراعت به هم په کښې نه خرابېږي نو په دې باندې بیا سیاسي ګوندونو او سماجي ډلو داسې یو خفګان څرګند کړ. هغې وویل چې یاره زمونږ رواج او روایت چې کوم دي نو دا د قبایلو په دې ځای کښې همدغه لکه څنګه چې ورته دي د پخوا نه وایي چې اف سي آر دا د مراعت د لاندې ورته دي میلاوېږي. نو هغې په دغې باندې خفګان څرګند کړ. هغې وایي چې یاره ګنې که دغه د مراعت او د روایت او د رواج خبره کوي نو بیا خو دوی داسې نه غواړي چې ګنې اف سي آر دې ختم شي. نو په دغې باندې سیاسي ډلو چې کوم دي هغې وویل چې مونږ رواج چې کوم دی نو هغه د قبایلو رواج نه زمونږ د قبایلو د رواج نه زیات ښه رواجونه لاندې به پېښور کښې هم شته زمونږ ټول یو شان خلک یو نو باید دلته د اف سي آر ختم کړی شي. نو د سیاسي ډلو مشران او د هغې تر څنګ چې کوم د سماجي ډلو ملګري وو هغې ټولو په دغه باندې ډېر لوی اعتراض وکړ. هغې ورته وویل چې یاره روایت او رواج خو بېله خبره ده خو په دغه سیمه کښې اف سي آر چې کوم قانون دی هغه دې د سر ختم شي او دغه سیمه دي چې کومه فاټا ده مومن باجوړ جنسي چې کومې دي دورې کړې نو دغه دې په خبر پښتونخوا کښې شامل شي.
ډېره مننه د تفصیلاتو نه. درنو اوریدونکو له مومندو نه د مشال راډیو خبریال شهنواز ترکزی وو چې د پاکستان د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف لخوا د قبایلي سیمو کې اصلاحاتو په موخه جوړ شوې د ځانګړې کمیټې غړو د پرونی ملاقاتونو حال یې راکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال اډو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږیږئ. په خبرته پښتونخوا ولسی تحریک نن په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود سره زموږ همکار شبیر احمد جان مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې په نننۍ غونډه کې څوک څوک ګډون کوي. نوموړی په جواب کې وایي
نننۍ غونډه خو د پښتونخوا ولسي تحریک نه د طرف نه ده او زمونږ دا یو کنوینشن دی دې ته کاریډور کنوینشن وایو. د کاریډور په سلسله کښې په دې حواله سره خپل سفارشات سیاسي ډلو پارلماني لیډرانو ته پیش کړو. په دې کښې مونږ د خیبر پښتونخوا کښې اسمبلي کښې هغه ټولې سیاسي ډلې راغوښتې دي او د هغوی یعنې د هغوی پارلماني لیډران هم راغوښتې دي. په دې کښې به وزیر اعلی صاحب راځي انشاءالله, په دې کښې به سپیکر صاحب راځي, په دې کښې به د مولانا فضل الرحمن کشر ورور لطف الرحمن مولانا صاحب راځي, اپوزیشن لیډر هم دی. په دې کښې به انشاءالله د قومي وطن پارټۍ پارلیماني لیډر سید شفاو راځي, د جمعیت اسلامي پارلیماني لیډر عنایت الله خان به راځي انشاءالله, په دې کښې به د اے این پی پارلیماني لیډر سردار حسین بابک راځي. نو دا هم راغوښتي دي ځکه دا چې ټول د پښتنو منتخب خلک په دې صوبه کښې د کاریډور په حواله سره بالکل په یو خوله شي او خپل حق وغواړو. هغه حق چې په اته ویشتم مې به د نواز شریف اعلان وکړو بیا مکمل دوکه وکړله بیا واپس خپل سر ته راوڅو.
ټیک ده ډاکټر صاحب, آخري پوښتنه دی کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې څوک غړی شي د صوبایي اسمبلی غړی یا د پارټۍ مهم کس؟
ډېر مانه هېر شو, بښنه غواړم, ډېر ښایسته خبره دې وکړه. سردار اورنګزیب نلوټه دی, هغه په دې تېرو دواړو قراردادونو کښې مدد هم راسره کړی او هغه به مې انشاءالله راځي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وو چې نننۍ په پېښور کې د نننۍ غونډې په اړه یې مرکه کوله. درنو اوریدونکو له پېښور وزو اسلام آباد ته, چېرته چې د پاکستان وفاقي حکومت یو وزیر ویلی دی چې په ټول ملک کې 15 لکه ماشومان لسکولونو ته نه ځي. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال لډو خبریال ریاض مساخیل نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض ستړي مشئ.
ډېره مننه ګلیاس, خوار مشئ.
ریاض که دا راته ووایي چې د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په ټول ملک کې 15 لکه ماشومان چې دي هغه سکولونو ته نه ځي, که لږ راسره حال شریک کوي او په دې اړه نور څه تفصیل دی چې آیا په قبایلي سیمو کې او په خیبر پښتونخوا کې دا شمېره څومره ده؟
جی گلیاز داغا چکم دا خیبر پختونخوا یا دا قبائلی سیمو شمیر دا نو دا خبری چونکہ پرون دا جمعہ پورس چکم دا قومی اسمبلی غونډه کې دا تعلیم دا پر چکم وزیر مملکت تے بلیغ الرحمن اغن دا تا بوسو شو چې 60% ماشومان هغه دا ملک اوس هم سکولونو ته نزی او هغه ماشومان چې کم د چا عمر چې د 15 نه تر 14 کالو ومنس کې دي نو دا د وینا و چې په 13 کلونو کې دا شمیره ډیره زیاته و دا وش په دلګه وا خود د دوی حکومت چې کله راغله د 2.5 کال کې په دې کې 2 لګه کمې راغله دا 15 په دلګه سره کوزه شوې دا او دا چې کم د دې نه مخ کې کوم سروې شوې دا هغه مطابق دا اوس چې کوم بل سروې کیږي نو امکان دی چې په دې کې دا شمیره د 15 په دلګه نه هم کم راغلی او غي وجه دا چې په 2013 او 2012 کال کې د تعلیم د لپاره چې کم 2% بجټ یې خو دې شو نو هغه دوی د هغه نیم په نیمه سي واکړې دا هغه سلور چونګه تر رسیدلې دی دغه رنگ د وفاقي حکومت کوشش ته وغي ټول ثبوت هم ویلې دي چې په تعلیم باندې هر څومره پیسې لګي نو د هغه نه درې مکوي او هغه چې څونه لګي نو هغه به درته مونږه درکو دغه رنگ چې کوم تاسو ته قبایلی سیمو او د خیبر پښتونخوا خبر وکړو نو په دغه تپوس یا په دغه د قومي اسمبلی غونډې دوران خصوصي د صوبو په حواله سره شمیره نه ورکړل شوې بلکې دی په ټول ملک چونکې بلیغ الرحمن چې کوم دغه د وفاق سطح باندې وزیر دینو په دې وجه باندې هغه د صوبو چې کوم ډیټا یې نو هغه د صوبو د صوبایي وزیر تعلیم سره خود د وینا و چې په دغه لړکی د وفاقي حکومت او د صوبایي حکومتونو غونډه هم کیږي وخت په وخت او د هغه سره دی کوشش کوي چې په ټول ملک یو شانتي کم پالیسی جوړیږي یا کم ماشومان په کومه طریقې سره سکول ته زیات نه زیات اولیګل شي نو دی وچ په دغه صوبایي او وفاقي په منځ کې چې کوم غونډه کیږي په دې کې په دغه ټولو معاملو باندې خبره اترې کیږي دغه رنگ د زیات کړه چې په وفاق کې په تعلیمي اصلاحاتو باندې لوی کار روان دي په سکولونو باندې لوی کار روان دي د هغې په جوړښت د هغې کې د ناستې ولاړې ځای د استادانو په تنخواګانو دغه رنګ په نورو مراتو باندې باید چې صوبې دې هم دغه شانتي وکړي چې دغه شان زیات نه زیات ماشومان هغه سکولونو ته راشي او مور پلار دې ته جوړ شي چې هغه خپل ماشومان سکولونو ته ولېږي خو ګلیاز دې کې یو خبره ده چې د 13 ورځو کې یو د ملګري ملتونو چې کومه یو اداره ده هغې یو خپل رپورٹ جاری کړو او هغه کې هم دا ویل شوی چې پاکستان په نړۍ کې په دویم نمبر دی چې زیات شمیر ماشومان هغه د سکولونو نه بهر دي. جی
ډیره مننه د تفصیلاتو نه. درنو اوریدونکو له اسلام آباد د مشال وړي خبریال ریاض مساخیلو چې را سره دا خبر تفصیلات شریکول چې د پاکستان وفاقي حکومت وايي په ټول ملک کې 15 لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري ته تاسو غوږی په کابل کې په پرونی حمله کې د حمله کوونکو په غړون 2 تنه وژل شوی او 15 تنه زخمیان شوی دي. د کورونا چارو د وزارت وین صدیق صدیقی پرون په ټوئیټر ویل د پیخي پاسیمه کې یو تن مشکوک نیول شوی او د پولیسو څېړنې روان دي. وسلوالو طالبانو د حمله ذمہواری خسته ده. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی دا حمله په شدت غندلی او ویلی دی چې هغه کسان د سولې په خبرو کې ځای نه لري چې افغانان وژني او جګړه غوړه کړی دا. په دې اړه نور تفصیل د فرشتي جلالزی پر رپورت کې ورو
په خلیفت الله کې د پرونی حمله عیني شاهدان وایي چې زیات قربانیان ماشومان او ښځې وو. حمله په یو فرانسوي رستورانت وشو چې مالک افغان دی خو ویل کېږي چې زیات بهرنیان د ډوډۍ خوړلو لپاره ورتلل. د سیمې یو اوسیدونکي د 14 په ځای کې ازادي راډیو ته وویل
زموږ د کور هم په خیمه ته شوې ده کسان زخمیان وو.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکی وایي
ما کده میچ استاد بودیم یک انفجار د می داخله هوټل شت بعد از یک لمبه خطرناک بالا شت
موږ تلته ولاړو چې په هوټل کې 14 وسو او یو خطرناک لمبه پورته شو. تلته زما کور دی د کورونو شیشه ماتې سوې او ډیر خلک زخمیان په کورونو کې شزی او کوچنیان په شیشو زخمیان شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر فریدون عبیدی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې 2 ملکی وګړي وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د ایتالیا ایمرجنسی روغتون پر ټوئیټر ویلي چې په حمله کې یو 12 کلن هلک هم وژل شوی دی. امنیتي ځواکونو تر ډیره وخت سیمه کلا بند کړې وه او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله. د طالبانو ویان پر ټویټر ادعا کړی چې پرونی انتحاري حمله کې زیات بهرنیان وژل شوي او زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په 2014 میلادي کال کې هم د دې سیمې په شاوخوا کې پر یو بهرني رستورانت حمله کړې و چې د 1400 بهرنیانو په ګډون یو وشتنه پکې وژل شوي وو. په کابل کې تر حمله یو ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه یو څلور اړخیزه غونډه وشي. شاغلی غنی له دې خبرې سره پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې او تروریزم ترمنځ دی یو انتخاب وکړي او په زغرده وویل چې دوهم انتخاب نشته. ولسمشر غنی وویل چې د اسلام آباد د خبرو په دوام به بل غونډه په کابل کې کیږي او څرګنده یې کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د دې خبرو پیل څرګندوي چې د تروریزم د زغم ځای نور نه دی پاتې. ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی حمله پاړه په خبر پاڼه کې ویلي افغان حکومت به د هغو کسانو د محو کولو لپاره مبارزه کوي چې زموږ د خلکو پر ضد جګړه جاری ساتلې او وسلې په لاس کې نیولې ده. هغه خلک چې بې ګناه افغانان وژني د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري. په کابل کې د تیرې دوشنبه په ورځ هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې یو ملکی وګړی ووژل شو. دا حمله د ناټو ځواکونو پر یو کاروان شوی و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتون خوخ پرونی ته غواګی د مینه وړاندې مو وردل چې په کابل کې په ځانمر ګبرید کې دوه کسان وژل شوی دي. اخواغوان حکومت د ازل له یو پیاوړی او جدي درې څخه د سولې لړۍ اپیل کړی او د سولې علي شورا هیلمند ده چې د اسلام آباد سلور اړخیز ناسته به سولې ته لاره هواره کړي. د سولې د علي شورا ویان شهزاده شاهد د جمعې پورز مشال اړتیا ویل د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونه او پتیرا پاکستان باید د مذاکراتو ته رښتینی وسی. ځینې کارپوهان سره لدی چې دغه ناسته یو خه موکو غني خو تاکید هم کوي ک افغانستان ورسخه لازمن ګټه پورته نکړي نتیجې به خنوي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر رپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان شهزاده شاهد که څه هم د دغو مذاکراتو لپاره د حکومت د اجندا په حق لسه نه وایي خو د دې مذاکراتو پر افغاني کولو تاکید کوي. ښاغلی شاهد زیاتوي د افغانستان د سولې عالی شورا هیله منده ده چې د دې مذاکراتو ګډون کوونکو هیوادونه په پوره صداقت سره طالبان د سولې مذاکراتو ته لیواله کړي.
منګا با د سولې علي شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو. امید ده چې دغه ځل منګا دغه ناستې چې دی دا د تصمیمګیری مرحلې ته ورسیږي او په سولې باندې منتج شي. هغه شرایط چې مخالفین لري چې معقول شرایط او هغه به منل کیږي چې غیر معقول او عملی نه او هغه باندې به ټینګار نه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره د سلور اړخیزې ناستې د جوړېدو یادونه وکړه. ښاغلی غنی دا هم وایي چې کومې ترهګرې ډلې چې د سولې له دې بهیر سره نه یوځای کیږي پر وړاندې به عمل وشي. ځینې کارپوهان دغه ناسته د افغانستان د سولې د پیلېدو لپاره ښه موقع ګڼي. د دې کارپوهانو له ډلې فدا محمد نظری وایي چې افغانستان باید له امریکا وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان له خاورې د ترهګرو پښه لنډه کړي.
دا خبره چې امریکا دې زموږ پر خواوي یا چین زموږ پر خواوي زه فکر نه کوم، ځکه چې هغه د دواړو هیوادو سره ډېر ښکلي روابط لري او غواړي چې دا صلح راسي او صلح ده هغه هم په ګټه ده، خصوصا چې امریکا سوریا او په ځینو نورو هیوادو کې د ډېرو سترو جنجالو سره مخامخ دي او داسې فکر کیږي چې داعش هم په افغانستان کې د انکشاف په حال کې دي.
فدا محمد نظری دا هم وایي چې پاکستان د امریکا او چین دواړو هیوادونو تر اغیز لاندې دی او افغانستان باید دا وړتیا ولري چې دغه اغیز د سولې پر اړخ راوسرخوي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیم بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیم بجو،
سروې
په درې نیم بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیم بجو.
درنو ورو کو تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غوږی ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، چین او روسي استازي د رواني میاشت جنوري په 11مه په اسلام آباد کې غونډه وکړي او له طالبانو سره د افغان حکومت او د سولې مذاکرات په سرنګوالي وغږیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ ویل چې په دې لړ کې به بل غونډه په کابل کې جوړیږي او په همدې اړه د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویل کابل او اسلام آباد ځینې جدي او لانجمنی مسلې لري چې باید د سولې او خبرو لاري حل شي. فرشته جلال زئی له سیمیزو چارو کارپو او سیرون کې ډاکټر محمد تقی سره مرکه کړې. پښتنه کړې چې پاکستان له افغانستان سره داسې کومه مسله لري چې غواړي د سولې لاري حل شي. ډاکټر تقی وای
ڈسکشن کو پٹرول پر دے باندھ ویچ نمبر ون آتش بس پکلے دویم دارے چے طالبان سو سیاسی دریز لری او دے کے بیاز دا امریکائی او دا چین کردار ڈیر مہم دے ولی چے اگر پاکستان مانے دشار جاتا ولی شی چین خو بالخصوص پاکستان چین نه بغیر خوځیدې نشي.
چین او امریکا به څومره وغواړي چې په پاکستان فشار راولي؟
زما خیال دی چې نه غواړي. په دې موجوده حالاتو کې نه غواړي. څومره قدرې ووي چې ونډو ډریسنګ ټایپ څه شی وشي لکه په ښکارا داسې کاری چې څه کوشش کوي خو عملي توګه باندې به داسې ګامونه نه اخلي. زما داسې پام دا دی چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خپه کول نه غواړي. د هغې نور مسلې چین یو تجارتي قوت هم دی. هغه دا هم غواړي چې پاکستان د لاره بحیره عرب ته ورسي.
نو د طالبانو خو ادرس اصلا نه دی معلوم. دا هم نه ده معلومه چې څوک په خبرو کې ګډون کوي. آیا هغه چې ګډون کوي دوی مهم دي کنه دي مهم؟ پاکستان خپل خو وايي چې موږ په یو څه طالبانو زور لرو مګم په ټولو یې نه لرو. نو افغان حکومت په اوربند له چا سره مطرح کوي چې اصلا مقابل طرف معلوم نه دی؟
د دې چې د ډیرو طالبانو ادرس خو معلوم دی. کوټه کې میاشتې کوچلا کې موجود دي. زوام چې جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د ځواکونو سر لخکر دی هغه بنیادی توګه باندې د طالبانو د خارجه چارو وزیر دی. د راحیل شریف افغانستان کې نور څه کار دی؟ مهمه خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غنی او افغان سیاستمداران خپله خبره په ډاګه ښکاره سپینه د نړیوالو قوتونو ته پیښ کړي. یو ډیپلوماټیک پروسه ډېر روبست کوم ځکه ډیپلوماټیک پروسه د لپاره پکار ده.
ډاکټر محمد تکیو چې مشال رادیو سره د پاکستان په افغانستان کې د سولې په اړه په اسلام آباد کې کېدونکي د غونډې په حق له خپل درې شریکولو درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو مجمنه کړی و چې په خبرونه کې سندرې هم لرو. نو راځي چې د دې سندرې نه خوند واخلو.
پزڑ حسن کل نظر لینا اور
درنو درکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی وخت شوه دی د سحر نه نیو بجې د خبرونو لنډیز به باورو دا کبالی سم لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځنګړی کمیټې غړو پرم په مومندو کې ځای مشرانو سره ملاقات وکړي د دې نوړاندې یاد کمیټې د زیارت پر د کبالی سیمو دوره له باجوړ نه پیل کړي و او له غځای مشرانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کبالی سیمو حیثیت په یو شپه کې نشي بدلېدلی بلکې په دې کې به نور وخت لګي پښتونخوا ولسی تحریک نن په پیښور کې د کاشغر کوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه را بللې ده د تحریک مشر ډاکټر سید الله مسعود نن مشال اړیتو ویلي چې په نننۍ غونډه کې به سیاسي ګوندونو ته د اقتصادي راهداري په حق له خپل سفارښتندې وړاندې کوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په سخت ټکو کې غندلې ده د ارګ خبر پاڼه د خاغل غنی په حواله وای پر بیګونا خلکو داسې ترهګریز حمله په هیڅ دین کې توجیه نه لري په کابل کې تیر ورځ په یو رستورانت کې چاودنی دوه تنه وژل او 15 تنه یې ژوبل کړل د افغانستان د سولې عالی شورا وای چې د اسلام آباد سلور اړخیزه ناسته به سولې ته لاره هواره کړي د سولې د عالی شورا ویان شهزاد شاهد پر مشال لیتو وی د دې ناستې ګډون کوونکو هي وادون او پتیره پاکستان باید د مذاکراتو ته رښتینی وسی په نګهار کې چارواکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سوار لسو وسلوالو د وجود کې دوه خبر ورکوي د دې ولایت ویان عطا الله خوګیانی پر مشال لیتو وی چې دا کسان په چین ولسوالې کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوې دي عراقی ځواکونه وای په رمادي کې د خپلې واکمنۍ کړای پراخوي او د اسلامي دولت وسلوالو د مندلو لپاره عملیات کوي په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکی عراقیان چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې او آزاد شوي دي د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یې سلرشت هوایي بریدونه ترسره کړي په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې بمباري کړې ده او د اوکرين په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بیلتون پښتون کې پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اوربند یې مات کړی دی درنو اردوونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی او خبرونه د سلام پښتونخوا اوس د اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لوست دی او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دی
نن د پیښور نخبریدونکو مشر کړ سپان خپل ادارې کې وای وزیر اعظم نواز شریف د قومي صحت پروګرام تر لاندې غریب او بیوس خلکو ته د وړیا علاج سلسله شروع کول یو ښه او د ستاینې وړ ګام دی او لدی به ډیر غریب خلک وکولی شي چې خپل علاج په سم ډول وکړي د ادارې په وینا کې وکتل شي نو لدی وړاندې په ارزانه روټي اسکیم هم په اربون روپی خرج کړي شوی دی او سګټې نه ترلاسه شوی د غرنګ بنظیر انکم سپورت پروګرام کې هم داسې خلکو ته کاډونه کل شوی دی چې د سره د دې مستحق ندی ادارې زیاته وی چې دې اسکیم کې حالن سات 15 ضلعو خلکو ته کارډونه ورکړل شوی دی خدا معلوم نه ده چې دا ضلع کومې کومې دي حکومت وایي چې دا اساني به 200,000 کورونو ته ورکول کیږي نه پکار ده چې لومړی پیل یې هم د ټولو صوبو نه کړې وي او د 15 ضلعو دا کارډونه یې په سلور وانو صوبو تقسیم کړې وي چې په دې پروګرام چاته د ګوتی پورته کولو موقع په لاس نه وي ورغلې ادریا اخري کې وایي دوی هیله لري چې دا پروګرام به اوس وفاقي حکومت زر تر زر نور صوبو ته او په خاص توګه تر هغه ځپلې صوبې خیبر پښتونخوا ته هم راولي او دا چې حکومت با په دې پروګرام د تحفظاتو ادراک وکړي او دا به پاک او صاف جوړولو لپاره یو غوري نظام جوړ کړي چې څوک مستحق تن هم لذي پاتې نشي بلپلو آج ورسپن خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا سیاسي مشروالۍ د پاک چین اقتصادي راهداري لړکی داندېخنو نه لري کول صورت کې د لوی ګام اغستو دړکا ور کړی دا پیښور کې د وی خبري غونډې دوران ټولو سیاسي جماعتونو وویل چې د 23 مې کال 2015 ټول ګوند د زغونډه کې په شوی پیسلو عمل درآمد نه کیږي او بلوچستان کې د اقتصادي راهداري منسوبې په ځای د یو عام سړک پرانیست شوې ده زګچی د منسوبې تر لاندې بعد د سړک سره ریلوي لائن تیل او گیس پائپ لائن، فائبر اپٹیک او د بجلی منصوبی هم وی، خو دلته د هر څه نشتا. ادارې مخکلي کې چې د منصوبه د پاره د قائمه کمیټه مشر مشاهد حسین سید هم د خیبر پختونخوا درې صحیح ګڼلې او وی دغه لړکی بعد د متعلقه چارواکو او وزیر اعظم سره خبرې کوي، او بل دا چې د تیرې اوګدي مدیره هسي ترهګری خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې ډېرې ځپلې دي، نو ځکه هم پکار ده چې دې لا زیاته توجه ورکړل شي او منځنی اسیا ته د رسیدو لپاره هم د سیمه د دروازې کردار ادا کوي. دریا اخري کې لیکي چې وزیر اعظم له پخپله د دې خبرې نوټس اغستل پکار دي چې ولې متعلقه چارواکو تر اوسه د خیبر پختونخوا اندېښنې لري نه کړې، ځکه چې دې سره به د حکومت مفاهمتي پالیسي ته زیان ورسي او داسې صورت کې به د ملک د ګټو او مفادو یو لویه منصوبه د مسلو ښکار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمه لا ته د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډي ټایمز اوسپانې په افغانستان کې د پخلاینی عمل او د سولې پروسې ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي په افغانستان کې د امن لپاره د ګاونډي هیوادونو همکاري ضروری ده. بلخوا نیویارکر مجله لیکي چې سهو په اسلام آباد کې د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس وروسته په افغانستان کې د ډیرو خلکو لخوا پر ولسمشر محمد اشرف غنی تنقید وشو، خو د تاپی پروژې د بنسټ تیګې لپاره ترکمنستان ته د نوموړي سفر وروسته په افغانستان کې تور هرکلی وشو. د دوه مقالو مهمه برخه درته مليحه امیرزاده دروبروي.
فرایډي ټایمز ورسپانه لیکي د دسمبر پر 25مه افغان پارلیمان ته په خطاب کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د ترهګری خلاف د سیمه ایزې همکارۍ په اړه مثبت خبرې وکړې چې ویل په سیمه کې د امن لپاره به هند، پاکستان، افغانستان، ایران او نورو گاونډو هیوادونو ته په ګډه کار کول پکار وي. په هغه وینا کې نوموړي وویل چې هیله مند دی پاکستان به د جنوب ایشیا او افغانستان ترمنځ د یو پل په حیثیت ثابت شي او خپل کردار به ولوبوي. ورسپانه لیکي د پاکستانیو او افغان پلاویو ترمنځ په ملاقات کې د افغانستان ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر وویل چې افغان خاوره به د ترهګر فعالیتونو د استعمال لپاره هیڅ کله پرې نږدي، خو زیاته کړه چې له پاکستانه هم د داسې کولو تمه لري. رسپانه لیکي د دسمبر پر 28مه کابل ته د سفر په وخت د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ملاقات وکړ چې دواړو خواوو په دې خبره رضامندي وښودله چې له هغو وسلوالو ډلو سره سولې او پخلاینې ته تیار دي چې په پروسه کې شاملېدل غواړي. دغو مشرانو فیصله وکړه چې د دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو ترمنځ د رابطو لپاره به هاټ لاین یا د مستقیم ټلیفون سهولت جوړ کړي. رسپانه لیکي د پاکستان لپاره لومړی چیلنج دا دی چې په افغانستان کې خلکو دغه غلط فهمی لری کړی چې ګواکې پاکستان له غیر مستحکم افغانستان نه فائدہ اوچتوي. رسپانه د پاکستان په وړاندې دویم چیلنج دا غنی چې افغانانو ته دا باور ورکړي چې د ضرب عذب عملیات او د ترګری خلاف قومي اکشن پلان د ماضي غلطیانه نه تکراروي. بلخوا نیویارکر مجله لیکي د دسمبر پر 10مه افغان ولسمشر اشرف غنی له اسلام آباد واپس کابل ته لاړ چې روسته د کندهار په هوایی مرکز برید کې تر 500 زیات کسان وژل شو. لدی سربیره رحمت الله نبیل د هیواد د استخباراتو له مشرې استعفا ورکړه چې داغه په خبره د پالیسو پر زینو چارو د موافقه کمیو. بلخوا په اکتوبر 2014 کال کې په بیجینګ کې د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس په وخت اشرف غنی دا منلې و چې د راتلونکي کانفرنس کوربتوب به پاکستان کوي. د دې تر شا د نوموړي تموا چې اسلام آباد په دې آماده کړی چې د تشدد په کمولو او طالبان مذاکراتو ته پکینولو کې مرسته وکړي. مجله لیکي د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس مقصد دا و چې په یو پر امن سیمه کې افغانستان یو مستحکم او خوشاله هیواد جوړ شي، خو اشرف غنی د مخالفینو تر فشار لاندې تر اخري وخت پورې په غونډه کې د ګډون پاکله سلا نشو کولی. مجله لیکي ترکمنستان نه د سفر پر واپسې چرته چې اشرف غنی د تاپی ګیس پایپ لاین پروژې د بنسټ تیګه اخودلو لپاره ورغلی په مثبت توګه هرکلی وشو. نوموړي په صدارتي ماڼۍ کې د ځوانانو سره ولیدل او صوبایي حکومتونو یو شمېر مانځغونډې هم وکړې. مجله لیکي تمه ده د تاپی پروژه تر 2019 کال پورې مکمل شي. د دغه پروژې له لارې افغانستان په محصول وصولولو سره هر کال 400 میلیون ډالر ګټه کولی شي. پر دې سربیره به په دغه پروژې سره په پاکستان او هند کې د انرژي ضرورتونه هم پوره شي. مجله لیکي په ټولنیزو رسنو کې د تاپی پروژې هرکلی وشو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړتیا تاسو خو کې درنو ودونکو د 400 ضلع انتظامی ته د اکسفام په مالی مرسته یو ځای مدني ټولنې د سیلابونو او نور افاتونو په صورت کې د ژغورنې د عملیاتو لپاره کیشتي او نور آلات ورکړی دي. ځای خلک وایي چې د ژغورنې عملیاتو لپاره پکار آلاتو کمی له وجې ډیر ستونزو سره مخ وو. د 400 ضلع انتظامی چارواکي وایي چې د دې آلاتو سره به وس د سیلابونو او نور افاتونو په صورت کې د هغوی بنیادی ضرورتونه پوره شي. نور تفصیل له پیښور د غلام غوس پر رپورت کې
د اپاتونو د مخنیوي لپاره د کارکونکو یو مدني ټولنې مشر پریدولا مشال ریډیو ته وایي د 400 د اپاتونو د مخنیوي په لړ کې د ضلع انتظامی سره د ضروری آلاتو د کمی پوره کولو لپاره د سامان ورکړی شوې دي.
اداري جوړې دي ډاکومېنټس کښتا کښتا خودی د نور ادارو سره کوارډینیشن کی صرف پل د دې ادارې نسیس لایف سیوینګ اکوپمنٹ ډیزر نشه د پی آر ڈی ایس د کم اکټیویټی چې دا دې مقصد دا چې ډیسټریکټ لیول باندې کم ڈی ڈی ایم ا دا موږ دومره سترینتن کو چې دې په ایمرجنسی سچویشن کې خپل خپل کار کولای شي.
او د 400 ضلع مرستیال کمشنر نورولی شاه مشال ریډیو ته وویل د نورو ضلعو په رنګ په 400 کې هم د پتونو د مخنیوي مرکز قائم کړی شوی دی، خو دوی سره د ژغورنې د عملیاتو لپاره اوس هم د ضروری آلاتو کمی دی.
ما د پی آر ڈی ایس ته یو ریکوست کړو چې موږ ته کم سه کم لږ سامان چې کوم زموږ بیسک ریکوایرمنت دی دا موږ ته راکړي چې موږ ککل هم سیلاب راته چې په کې موږ دا استعمال کوو. دغه دوا غټه بورډز کښتیانې دي او پلس نور شو کوم بیسک ایکوپمنټس دي او د موږ ته نن حواله کړي او دا سنو شو ولې چې دا پورا دي په سیلاب کې خو ډېر سامان پکاري او سره ډېر عمله هم پکاري ایکسپرټ هم پکاري او کم سه کم هغه دومره یو سامان زموږ سره شته چې موږ په هنګامي حالات کې دا استعمالوي شو.
په 400 کې د مدني ټولنې یو کارکون ظهور احمد ظریف خیل مشال ریډیو ته وویل چې د 2010 په خونړی سیلاب کې د ژغورنې د آلاتو د کمی له وجې هغوی د ډیرو ستونزو سره مخ وو.
او وخت مونږ سره هیڅ قسمه سامان نه دلته سه اداره نه واچي غیبه لکه اداریس کې وکول شو مونږ خپل مدد اپ کې تحت مونږ چې کمر ریسک وکول دلته 50 ده کې نو مونږ کټونه روړل او کټونه مونږ الټا کړل غیب لاندې مونږ د ټریکټر دا ټیرونه روړل واړو او هغه کې مونږ هوا واچول او هغه مونږ کشتیا جوړ کړې او هغه په دې باندې مونږ خلک ریسک وکول خلک مونږ بارته روخل یو دوه کال مخکې سیلاب راغی او هغه مونږ دې پسرا لوم دې ته چې مونږ له کتاب سره انسټرومنت یې مونږ لرا کنه دې مونږ یو کشتیا راکړه چې په هغه کشتیا باندې مونږ 6000 روپیا اوله ګولې او 6000 روپیا لګونه باوجود هغه یو میټر پورې په اوبو کې توتا یعنی هغه دغه قابل نه چې مونږ یو میټر مخه بوتلې وای یعنی دې صدوم رسس نو
د یادونه ورده چې پاکستان په لومړی لس هغه هیوادونو کې په دویم نمبر دی کوم چې تر ټولو زیات د موسمی بدلون د عواملونو د زلزلو سیلابونو او وچکالۍ په شکل کې ډیر متاثر شوی دی او په پاکستان کې د پتونو د مخنیوي سرکاري او غیر سرکاري ادارې وایي چې په دې هیواد کې د زلزلو په سطح د پتونو د مخنیوي د آگاهۍ او آلاتو ډیر ضرورت دی. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړ ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو فرایډی ټایمز مجله لیکي په کال 2015 کې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د تحریک انصاف د درنو په سند کې د رینجرز واک د پاتې کېدو او اختیاراتو په مسله او د افغانستان او هندستان په اړه د پالیسیو په لړ کې د فوز لخوا له جدي خطر سره مخ شو. اوس پښتنه دا چې نواز شریف به په 2018 کال کې له سخت قسمه چیلنجونو سره مخ کیږي. د مقالې لنډیز له اسرار العالم مومن نور.
فرایډی ٹائمز مجله لیکي په کال 2015 کې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف درې وارې له خطرناکو بحرانونو سره مخ شو خو خپل څوکۍ یې بچ کړه. کچري په نواز شریف د عمران خان لخوا د 2013 کال په انتخاباتو کې لګیدلې د درغلۍ تورونه ثابت شوي وي نو نواز شریف به خپل څوکۍ پریښودې او بیا به یې له سره نوې انتخابات کولې. همدارس که چېرې پاکستان تحریک انصاف د پنجاب وروستي ولایتي انتخابات ګټلې وي نو ممکن و چې عمران خان په نواز شریف بیا د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو کولو تورونه لګولې وي او پنجاب کې یې د خپلو ناظمانو او کونسلرانو په مرسته بیا درنه پیل کړې وي. همداراز کچری نواز شریف په سین کې د رینجر زواک د پاتې کېدو او اختیاراتو په مسله او د افغانستان او هند پاړه د پالیسیو په لړ کې د ولسی او پوځي اړیکو توازن برقرار نه ساتلی نو د نواز شریف حکومت له جدي خطر سره مخ کېدی شو. اوس پوښتنه دا ده چې نواز شریف به په 2018 کال کې له څه قسمه چیلنجونو سره مخ کیږي. په پاکستان کې د پوځ او ولسی حکومت ترمنځ اکثره اړیکې کړکېچنې پاتې شوې دي. لومبئی خبر ادا ده چې په وزغواړي د افغانستان، هند او امریکا پاړه د بهرنیو چارو پالیسۍ یوازې او یوازې دوی جوړې کړې او په دې لړکې تر ډېره حده د پاکستان موجوده وزیر اعظم خاموشه هم پاتې شوی، خو بیا هم نواز شریف غواړي چې له هندوستان سره اړیکې خې کړي. نواز شریف پر دې عقیده دی چې د هندوستان سره له امن پرته پاکستان اقتصادي او نور پرمختګونه نشي کولی. نواز شریف په دې وروستیو کې څو وارې هڅه کړې چې خپل هندي سیال نریندر مودی ته د دوستۍ لاس ورکړي، خو په وضعیت تل مخ نیولې. دویمه خبره دا ده چې په وزغواړي له ترګرۍ سره په خلاص مټ چلند وکړي او هیڅوک یې مخه ونه نیسي. په وزغواړي چې په سند صوبه کې هغه سیاستوال اهم د ترګرو په لیست کې شامل کړي څوک چې له وسلوالو سره په مرسته کولو تورن دي، او حمله دی ویری د پیپلز ګوند شریک چیرمن اسی پر زرداری دا محل له هیواد بهر دی. د مجلې په خبره کچری د پیپلز پټي او په سترمنز روانه شخړه حل نشو نو د دې بعد تر ټولو زیات تاوان نواز شریف ته رسی. او اخری خبره دا ده چې د پاکستان په وزغوړی هندستان په کابل کې خپې ټینګې نکړي، او همداراز له نوې ډیلی پرته اسلام آباد، افغانستان، چین او امریکا په ګډه د افغانستان د مسلې حل راوباسي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
درنو درکو تاسو د مشال اړوند خبرونه ته غوګیدل. تیر سه شنبه په ورځ د خبر پختونخوا په مردان خار کې د شناختی کارت په دفتر کې ځانمرګ بریډ وشو چې لک تر لګه شپږ ویش کسان پکې وژل شول. په مردان کې د بریډ په داسې حال کې شوې چې د پاکستان امنیتی ځواکونه لاتیر یو نیم کال رئیس په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد فوجي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاو ادا هم پکې کوي. دا چې ترهګر ولې په دې هیواد کې پر فوجي عملیاتو سربېره خونړۍ بریډونه کوي، په دې اړه په پیښور کې زموږ همکار د سیاسي او دفاعي چارو له ځینو کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې کسوم په قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو په ځای عملیاتو ترهګر ځپلي، خو ټینګار کوي چې ترهګر لا هم د دې صلاحیت لري چې پر امنیتي ځواکونو او دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دوی دا څرګندونه تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو د تیرې سه شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې د پاکستان د شناختي کارت ورکونې او سیمه ییز دفتر کې ځانمرګ برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ ویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت بیا وروسته له تحریک طالبان پاکستان څخه بېل شوي جماعت الاحرار په نامه یو وسلوالې ډلې ومانه او د دې ډول نورو بریدونو ګواښ هم وکړ. په مردان کې پر دغه دولتي دفتر د برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو د 2013 میلادي کال له جون راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په ځینو قبایلي سیمو کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاو ادا پکې کوي. خو د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په پاکستان کې وروستیو خونړیو ترهګریزو بریدونو ته په کتو وایي چې د ترهګرو پر خلاف روانه جګړه ښایي ډېر وخت ونیسي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
مشکل کار دے نو تا یو طرف تا جنگ بروانی بل طرف تا بعد جنگ تا ختمولو کوششونه دی.
لا بلی خواب سیاسی چارو کارپو نظیف خان وایی چه وصلوال دا پوزی عملیاتو لا ملک کمزوری شوی او اوس دی ملکی وگرو پنخه کولو غواری چه خپل زن پیاوره او جوندی و خیی
خام خدا دی مانا دغم دا چیزی دا او خیی چه بایی که تار سو مرا پریشنی کنو منگا جوندی و خوب پورا طاقت کی و دا کار کنیشو او دا خوب مطلب داره که اصان کارو پابلک راکترو چه خواست تالاشه نوی نو اتی دا زی چه کم دیا پوینت اصان هم بوی نو تا دی وجه باندی دا غزوان مانی تیروزی چه لکه دی بزانم خی او دا پوینت هم اصان و او شاید چه دا سکت نورم دا کسا مواقعات اوشی.
د یادونه وردا چې تحریک طالبان پاکستان په 2015 میلادي کال کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو سربېره د خیبر پختونخوا مرکز پیښور په بډه بیره کې د هوایي ځواک پر یو کیم د برید مسولیت هم منلو چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې ویش کسان وژل شو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
مشال رادیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو د پښتو ژبې نامتو لیکوال شاعر او استاد درویش دورانی وای چې په پښتو ژبه کتابونه ډیر چاپ کیږي ولې لوستونکي یې ځکه نه جوړیږي چې زیاتره کتابونه غیر معیاري دي او بل وجه دا ده چې پښتو د تعلیم ژبه نه ده او تر اوسه چې د دې ژبې سره معاشي ګټي نه به تړل شي تر هغه عام ولس د دې لوستلو او زده کولو اړخته نشتلی نوموړي سر د مشال اړو خبريال محمد عمران مرکه کړي او په سر کې تر پښتو ری چې د پښتو ژبې لوستونکي ولې کم دي
بنیادی وجہ دار پښتانه د خپل ژب زده نه د لوستل نه شي ولې چې په تعلیم کې نشته دا دومره لوی د بولان تر چتراله دا دومره لوی کوم پروت دی دا غوی ژب په تعلیم کې نشته واړم نه ځکه چې دا خو دا غشتنه هم نه کوي ځکه چې دوی د دې خبرې په اهمیت نه دی پوه او دوی ما خبره دا د ظاهر چې په داسې صورت حال کې چې دا ژب بیخي په نظام کې وینه نو الته بیا په دې کې عالمان پیدا کېدل په دې کې ستر لوړ ادیبان پیدا کېدل او ډیر لوی او غټور او خوندور کتابونه پیدا کېدل دام ګرانه خبره وي کنه
نو څه غنې چې په کم ځای کې کمې دي سیاسي خلک دومره سنجیده نه دي یا زموږ چې کم نور پوهان دي نو هغه څه سنجیده ګام نه پورته کوي
خبره دا ده چې دا قام چې دی کنه دا د لو د دې ساده ډیر لوی کې د انګريزانو چې دا شروع کړه دغه تعلیم په بنیادی توګه په اردو شروع لیکن په سند کې په سندي شروع کې او په دا اردو ته کې په پښتو کې پرځای باندې په اردو په دې شروع کې چې هغه چې د افغانستان د قطر بیل شوې ده چې تر څو د ژبه ژوندۍ تر څو د ژبه د دې په خلک کې د افغانستان نه را بیلېږي او د هندستان سره تر هغه په ون ناخلي چې وای هندستاني ژبه په داخله کې روانه چي نو هغه چې د اول سکول خلاص کې په دا اردو خلاص کې په دې نه خلاص کې چې د دې دا اردو ژبه چې ده دا هی دی و د هندستاني ژبه ده دا خلګو له خلینه چې دا بل ژبه باسه دا په خلکو کې ورچه نو دا خو د دوه ورځې کار نه دی دا صدی غوړی او دا صدی د تعلیم په ذریعہ دا کېدلای شي نو دا هغه وخت چې دا ټول خلک راوتلی دي چې اوس تر فرندم له پرده پښتنو کې وکي چې دا مور پښتو راولو دا غوړی کنه غوړی دا پښتانه په ډېر لوی اکثریت سره دا وشي نه غوړ ځکه چې د دې شاته ډېر لوی لوی خبرې دي دا نه د کوم پرسته د وس خبره ده زما استاد او چې تر څو دا کام ونه غوړي او دا کام چې نه غوړي هغه دا وجد چې د دې خپلې جیب سره هیڅ ګټه تر اوسه نه دلیدلې
نور ثبوت خلک لاړ شي یا پنجاب ته مزدوري لپاره لاړ شي یا سره کورنۍ هم لاړ شي کراچۍ ته راشي ال دا یو نسل یا بل نسل چې راځي نو هغه پښتو اکثر یې لري څه غنې چې څه کول وکړ دي خصوصا زموږ دغه پښتنو ته
اوس خبر نه ده دا پښتنو خو ډېر پخوام د هندوستان ته په ډېر لوی لوی شمیر کې پښتانه تللي دي چې تللي دي نو بس په دویم نسل کې هغه ژبه تللې ده اوس دا کراچۍ ده کنه دې کې لا پښتانه ډېر دي نو هغه داسې علاقې چې د پښتنو علاقې دوی کوشش وکړي دا به ژوندۍ تر ډېره ساتل شي
دا مشال رېډيو ده
مشوره د تاسو غوږی د نور اوریدونکو د سلام پښتونخوا اخري رپورت ته ستاسو پام را ګرځوم په کوټه کې یو شمیر لوبو سره سره باکسینګ لوبه هم د دغه خار ځوانانو په شوق لوبوي زموږ همکار خدای نور ناصر په سټلایټ ټاون سیمه کې یو باکسینګ کلب ته ورغلی او دا رپورت یې جوړ کړی دی چې د سوق وهن یا باکسینګ په غک پیلېږي
د کوټې په سټیلایټ ټاون کې په یوې شخصي اکاډمۍ کې د سیمې ځوانانو او ماشومان د ورځې دومره برخه دلته د بوکسینګ په لوبو تیروي جواد احمد یو د غولو بول خوشونکو څخه دی جواد وايي د ټلویزیون پر پرده یا د بوکسینګ لوبه لیدلې او اوس غواړي چې په همدې میدان کې نوم پیدا کړي
ما د غټو انټرنیشنل باکسرانو په چونو وخت لازمه باکسینګ ته شوق پیدا شو
همایون بیا د دغه اکیډمۍ د بوکسینګ د ډلې کپتان دی دی وایي د همدې اکیډمۍ له برکته یا د سکوهنې لوبه فایل کړ
زمر د علاقې د سپورت ماول زیاتو ځکه چې ما دا غوښتي چې زه سپورت مین ځان جوړ کوم نو ځکه چې ما به د اکیډمۍ کې ایډمیشن واسي
محمد اسحاق د همدی اکاډمۍ مشر او درې ځله د سکوهنې په لوبو کې د پاکستان په سطح تر ټولو غوره لوبغاړی پاتې شوی. اسحاق بیا وایي د همدی اکاډمۍ لخوا هڅه کوي چې د سیمې ځوانان د سکوهنې یا بوکسینګ په لوبو کې تر یو ځای ورسوي.
آل کوټه، آل بلوچستان، نېشنل، تقریبا در انټرنیشنل ایونت پر می دالو بکړې ده او بزاج خود تقریبا د وابډا سپورتس وشو ټیم کې تقریبا درې واره پاکستان چمپیون جوړ شوی. اوس دغه یو کښنی اکیډمی لرم، کوشش می دادی چې دغه خپل شاګردان در یو ځای پر ورسوم او کوشش می دادی چې د خپل شاګردان په یو ډیپارټ کې لکه بزاج خود زش په ډیپارټ کې هم دغه شاګردان هم په یو ډیپارټ کې راسي. بس دا کوشش کوم چې اکیډمی می په شاګردانو آباد شي.
که څه هم په حکومتي سطح د لوبو د ورته اکاډمیو لپاره څه نه دي سبي، خو دغه شار یو شمیر ځوانان د اسحاق په څیر په خپل مټ اکاډمی چلوي او د بیل بیل لوبو لوبغاړي روزي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، واټن.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری منصور وگ